خوش آمدین احمد به استودیو.
سسم عباس مننه د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي. وړاندې مو د افغان پولیسو د اداري فساد د یوې مهمې قضیې په اړه له څېړنې خبرو. دا به هم واورئ چې د پاکستان صدراعظم بریتانیا ته تللی او ویل کېږي چې د افغانستان د مسلې په ارتباط به له بریتانیایي چارواکو سره وشغیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. مرزیه احمدزی اوروي.
سر کې د مهمو خبرنو سر ټکی. افغان ولسمشر د پولیسو د ماشینو په اړه د څېړنې امر کړی. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نه شي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون جمعه د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسله والو کسانو په حمله کې ووژل شوه. پورا خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو ریپورت په اړه د بې غوري د اعلان د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې څېړنې او مناسب اقدام وکړي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یو نسخه ورسېدلې ده. دا ریپورت د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د اداري یعنی یو ان ډی پی په مالی ملاتړ جوړ شوی دی. د دې ریپورت هدف د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په افغانستان کې لنظم او قانون سره د مرستې د صندوق لخوا د پولیسو په ماشینو کې د درغلۍ څېړنه وه. د ولسمشر ویاند اجمل عبید ابدی وایي چې په دې ارتباط یو کمیسیون په کار پیل کړی او ژر به پایلې څرګندې شي. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید ابدی دا خبره هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. دا وایي حکومت غواړي چې افغانستان د سیمې د همکارۍ په یو مرکز بدل کړي. ابدی زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي چې د ګاونډیو او اسلامي هیوادو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي سو په افغانستان کې امنیت کینشي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی روانه هوني انتلار شي. ابدی ویل هند د سیمې یو مهم هیواد دی. د فراه د شورا ولسوالۍ او د دې ولایت د مرکز ترمنځ په لاره کې پرون جمعه د واده پر مراسمو د وسلوالو په حمله کې د زوم په ګډون درې تن ووژل شول. د فراه والی محمد اسف ننګ د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې حمله د حکومت وسلوالو مخالفانو کړې ده.
درې کسای شهیدان کړی دي په واده کې همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زامن دي. یو پلار ده د زوم یې شهید کړی ده. د ښځو نه راایستلی ده. د ښځو تر مخه شهید کړی.
د ازادي راډیو خبريال وایي چې زوم د افغانستان د سرحدي پولیسو غړی وو. د حمله مسولیت کمیټه لینه ده خیسي. او تیر ورځ مازیګر ناوخته د پکتیا د قبایلو رئیس د یو مقناطیسي ماین له امله ټپي شوی او یو بل کس په دغه پیښه کې وژل شوی دی. د خبره د پکتیا د ملکی روغتون مشر ډاکټر حیاګل پکتین ازادي راډیو ته کړی ده. اخو خغلی پکتین بیا وایي د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د هوان د لګیدو له امله دیوی جلی مړی او د درې نورو انجنونو په ټپي حالت کې د غروختون ته وړل شوې دي. پکتین وایي د دوه انجنونو روغتیايي حالت نازک او مرکز کابل ته د درمنن لپاره لیږدول شوې دي. تر اوسه د دوه دواړو پیښو مسولیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون جمعه د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسله والو کسانو په حمله کې ووژل شوه. سبین محمود په کراچۍ کې وقافه درلوده او د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د پوهې او زیاتولو لپاره بسونه او د هنري آثارو نندارتونونه یې جوړول. سبین محمود پرون په خپل موټر کې ووژل شوه. د دې مور چې د پیښې پر مهال ورسره وه زخمي شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل د اسلامي دولت له ډلې ونیو. عراقي چارواکي وایي چې د هاوس په نوم دغه پل د فرات سیند پر سر دی او امنیتي ځواکونو تېره ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. د پولیسي یو افسر مهدي عباس وویل له څو میاشتو راهیسې دغه پل د اسلامي دولت د ډلې له وسلوالو سره وو او د اکمالاتو یو مهمه لار پرې دی پل سپارده. د انبار چارواکو تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې دا ویره شته چې رمادي سقوط وکړي. خو په وروستیو ورځو کې عراقي چارواکي وایي چې د دې ښار له ځینو سیمو یې د اسلامي دولت ډلې پیسې اخیستې ده او ښار د دوی په کنټرول کې دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې پرون په یوروان کې خبرې کړې، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دو جنګي بیړیو پر سر لانجې حل نه ده موندل شوی. ولسمشر اولاند پرون جمعه د ارمنستان په پلازمېنه یوروان کې له ولسمشر پوتین سره تر لیدو وروسته وویل چې لا هم د څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو پر دې معامله وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. اولاند زیاته کړه تر هغه ځایه چې د مسترال بیړیو د پلورلو مسله ده، ما ځینې شرایط ورته ایښي دي. یا به مسترال بیړۍ ورته وسپارل شي او یا به د شویو خبرو پر اساس پیسې بیرته ورکول کیږي، خو تر اوسه هیڅ پرېکړه نه ده شوې. ولسمشر اولاند د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د روسیې له لورې په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو وسله والو د ملاتړ په خاطر دا مسترال جنګي بیړۍ پر ماسکو نشي پلورلی او د روسیې پیسې بیرته ورکوي. او د نیویارک پولیسو پرون جمعه د ازادۍ مجسمې ته شاوخوا سیمه د مشکوکو موادو د شتوالي له امله وپلټله او له هغه ځایه سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول. د نیویارک د پولیسو یوې ځانګړې ډلې چې د بمونو په شنډولو کې مهارت لري پرون د دې ځای په څارنه کې ونډه درلوده. پولیس ویلي چې د یوې بمې حملې د ګواښ په اړه تلیفون ورته شوی و او د دوی تعلیمي سپو په سیمه کې پر موندل شوې بستې شک کړی و. په هغه ویډیو کې د پیښې له ځایه پر انټرنټ خبره شوې لیدل کیږي چې سیلانیان په بیړۍ کې د نیویارک ښار له هغه ټاپو چې د ازادي مجسمه ولاړه ده امن ځای ته ایستل شوې دي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې ارګ امر کړي څو د پولیسو د اداري فساد دی وی قضیه چیرنه وشي. بیا به ووري چې چین په افغانستان کې پر ټولو خواو ژغ کړي چې ستونزې د خبرو لاله هواري کړي. د پاکستان سر ریاسم بریتانیا ته تللی د دې سفر په اړه مو په پاکستان کې د سیاسي چارو یو چیرونکو پوښتلې.
افغانستان کې اصلاح او افغانستان کې امن او خپل اړیکې د پاکستان کردار خاصه شوه او بلبخل ټول اول او زیات ورو په دې خبرې
په کندهار کې پر 200 فابریکو د امریکا د مرستندوی ادارې د برېښنا مرستې درېدلې.
په حاله خبرې روانې د نیوي شایدي مرکزي دفتر سره امید ته دغه د ټولو قرارداد تمدید شي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په دې اړه چې ولې د افغان پولیسو پولیکو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز راپور له پامه غورځول شوی چیړنی او مناسب اقدام وکړي. د ملي پولیسو پولیکو کې د اداري فساد په اړه دا راپور د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په مالي مرسته برابر شوی دی. تفصیل د فرشتې جلال زی پور راپور کې.
د رويټرز خبري اژانس په اړه د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلې څو په دې اړه چې ولې په پولیسو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز رپورت له پامه غورځول شوی چیړنی او مناسب اقدام وکړي. رويټرز اژانس چې د دې فرمان یو کاپي ورسېدلې وای د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه د رپورت د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یون ډی پی په مالی ملاتړ جوړ شوی دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې زغم نه لري او په دې ارتباط یو کمیسون په کار پیل کړی دی.
د اوله کې حکومت
د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اولې ورځې موږ ثابته کړې چې د اداري فساد په اړه مبارزې ته څومره متحد یو. کله چې دا رپورت موږ ته راورسید د ولسمشر اول کار دا و چې د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړي چې په دې اړه څېړنې وشي او کمیسیون اوس پر دې کار روان کړی دی. د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه د برابر شوی رپورت جزئیات تیرونی د رويټرز خبري اژانس خپره کړ. دا رپورت سپارښتنه کوي چې یو شمېر لوړرتبه چارواکي باید د دې لپاره له خپلو دندو لرې شي چې په پولیسو کې ناوړه چلند ته د رسیدګۍ مرکزي سیستم یې تخریب کړی دی. رويټرز لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي د دې رپورت د ورستوي ارقامو د څرګندولو لپاره یو کمیټه وټاکي، خو د کورنیو چارو وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې د رپورت په جزئیاتو کې به کوم بدلون نه راولي. د رويټرز په حواله د دې ادارې په مرسته په جوړ شوی رپورت کې د دې مسالې د سپیناوي غشتنه سوي چې د پولیسو پولیکو کې د شکایتونو د سب سیستم چې یو اڅلرش ساته ټلیفوني لاین دی ولی نه دی توانیدلې چې د مسایلو قانوني څارنې ته لاره هواره کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د نظم او قانون د حاکمیت سره د مرستې صندوق یا لوفتا د فعالیت پر څرنګوالي به غور کوي. دا اداره په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی لخوا جوړه سوه د قانون د حاکمیت ټینګولو په خاطر د افغانستان سره د مسلکي پولیس ځواک په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دا اداره په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته د نړیوالو مرستې راټولوي او هماهنګوي او وایي چې د یو منظم بانکي سیستم له لارې د افغانستان 1,500 ملي پولیسو او د مرکزي محبس څخه باندې 5,500 ساتونکو ته معاشونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا اداره د امریکا، جاپان او اروپایي اتحادیې لخوا تمویلیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي مفتش دفتر سیګار تیر کال داسې اسناد خپاره کړل چې دغه اداره د زورګونو هغو پولیسو لپاره د ماشونو په اجرا تورنه کړ چې د افغانستان په پولیسو کې عملا حضور نه درلود. رويټرز وای د ادارې په تیرو 12 کلونو کې 3.5 میلیارد بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت امر کړی دی چې د افغان پولیسو د اداري فساد یو موضوع تعقیب کړي. د دې لپاره یو کمیسیون هم ټاکل شوی دی چې کار یې پیل کړی دی. ټاکل شوی دی چې اشرف غنی روانه اونۍ هند ته ولاړ شي او له هندي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ترڅنګ پر اقتصادي موضوعاتو خبرې وکړي. د دې سفر په اړه په کابل کې د هند پخوانی سفیر د پنځشنبه په ورځ په نیوی ډیلی کې وی غونډې ته وویل چې افغانستان کې سولې د ټول سیمه لپاره مهمه ده او د افغانستان د سولې په ارتباط د چین د هڅو ستاینه کوي او هند د چین د هڅو پلوي کوي. بلورته چین د افغانستان د مسلې د سولې سال غشتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت له ټولو افغان خواوو غوښتل چې د سیاسي خبرو لالارې د ستونزو د حل کولو هڅه وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سولهییز حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو لالارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. اسمت څاروان راپور لري.
چین د جمع پرز د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د پیلیدو په خبرګون کې له بیلابیلو خواوو غوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایند هونګ لی په پیکن کې وی خبري غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلای چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقې ترلاسه کیږي. د ول موشت افغانانو په مشیه او مالکیت افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوی بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو ژغ کوو چې د خبرو لاري د سیاسي حل لاري د موندلو هڅه وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم ویل چې چین په دې برخه کې درغند د رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان لدی سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوز مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوی دي. په همدې حال کې پاکستانی رسنۍ وایي چې چین له پاکستان غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپل تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دمه تورخم، سپین بولدک، غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته لدی چې د افغانستان ولسمشر د هیواد ته سفر وکړ د افغانستان په سولې او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لشتر دوه ځلې د طالبانو پلاو پیکنګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریځ نږدې کړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې باوراندې واوري چې په کندهار کې 200 فابریکې د انرژي لستوند سره مخامخ شوې دي. چارواکي هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي، خو دوی وایي چې د کجکی په ولسوالۍ کې د برېښنا د بند رغولو او هلته د برېښنا د فابریکې د رغولو په لارو چارو کې امنیتي ستونزې شته او دوی له امریکایانو سره په خبرو بوختي څو دا موضوع سره هواره شي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
کونړ ته ورته هلته طالبانو عملیات پیل کړی دي. طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې د اعظم پونم به عملیات د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل کړی. د کونړ حال له خپل خبريال روح الله انوري څخه اخلو. انوري صاحب، طالبانو دغه حمله په کومو سیمو کې کړی دي؟
من نشبر سے دغه حمله چې دی د کونړ د ناړی ولسوالۍ، غازی آباد، اسمار، دانګام، شیګل ولسوالۍ، همدارنګ خاص کونړ، نارنګ چوکۍ تر نورګلا پورې او همدارنګ وټپور او مانوګي او همدارنګ چپدری کې، یعنی د کونړ د امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل په وینا چې په دوه اداري واحدونو چې مرکز اسد آباد هم پکې شامل دی، وسلوال طالبانو کې بریدونه پرون تر سره کړي او دغه بریدونه په یو شمیر سیمو کې یو سات یا دو سات پورې دوام درلود او په ځینو سیمو کې تر ماښامه پورې، یعنی تیر ماښامه پورې دوام درلود. چې په دې کې د قومندان، امنیت قومندان په وینا، څلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي او اته تنه ټپیان شوي، درې ماشومان پکې زخمیان شوي. او قومندان نیوی چې په دې کې یو افغان سرتیری چې پولیسو ټپي شوی او وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په طالبان بیا داوا کوي چې موږ زیاتو افغان ځواکونو ته مرګ جوړ غاړولې ده. شیبر صاحب،
بله، نن ورځ حالات څنګه دي؟ نن هم د جګړو راپورونه تاسو تر لاسه کړی دي چې طالبانو حمله ته دوام ورکړي؟
ما چې سوشي دی وړاندې چې ما د قومندانې سره رابطه ونیول او همدارنګه ولسوالۍ سره نن شپه آرام تیر شوی، تر اوسه کوم جګړه یا نښته نه شوی په کونړ کې. نن شپه آرام و او سهار هم آرام پیل شوی دی. وروسته معلومیږي چې وروسته نور څه پیښیږي.
روحلان وری، مننه. په کونړ کې مو په 1200 واحدونو باندې د طالبانو د بریټ په ارتباط باندې د ازادي راډیو د خبريال سرګندونی اوریدي چې د امنیتي چارواکو په وینا یې وویل چې په دغه حمله کې طالبان نسبتا ځپل شوې دي. د افغانستان لویدیس ته ورته په فرا ولایت کې هم طالبانو حمله پیل کړې دي، خو د بالابلوک په ولسوالۍ باندې. احمد شاه فطرت له فرا په ټلیفون را سره ده. فطرت صاحب، د حمله یوازې په بالابلوک شوې دي؟ بله، احمد شاه فطرت، تاسو زما ژغوري له فراسر مو ټلیفوني رابطه نه ده ټینګه شوې، چې ټکنیکی ستونزه لرو. خو خیر، د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې ویل کېږي چې طالبانو حمله کړې ده. طالبانو د اعظم په نوم باندې عملیاتو اعلان تیره اونۍ وکړ چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې به خپل عملیات په دې نوم باندې کوي. او پرون مو د کندوز له ولایت هم راپور درلود چې طالبانو هلته حمله کړې دي. او د افغان امنیتي چارواکو په وینا په دې حملو کې په کندوز کې د طالبانو دوه مهم قمندانان وژل شوي دي. او د اعظم په نوم عملیاتو په ارتباط د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی د تا چمتو دي چې د طالبانو دغه حمله ته ځواب ووایي. بلورته مولک څنګه چې پروانه خبرونه کې واوریدل، چین د افغانستان د مسلې د سولې سال خوشتنه کړې ده او پټول خو باندې ژغ کړی دی چې د افغانستان مشکل د خبرو لاله هوار کړی، جنگونو ته حاجت نشته.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
نیوز اند ابزرور ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی دی چې عنوان یې دی: د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې دا مصرف شویو یو میلیارد ډالرو حساب کتاب نه لري. ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د امریکا شاوخوا سل میلیارد ډالر د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې او یو شمېر نورو ملکی موسسو لخوا لګول شوي دي، خو یو زیاته اندازه پیسې په مستقیمه توګه د امریکا پوځي قمندانانو ته هم ورکړل شوي چې له بیوروکراسۍ خلاص شي او د ښوونځیو، پلونو، سړکونو او روغتونونو په شمول پر عاجلو پروژو یې مصرف کړي. خودنی اوس ان ابزرور ورسپانې په وینا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې یا سیګار د سر مفتش جان سوپ کو په خبره د هغه 2.26 میلیارد ډالر څخه چې د امریکا دفاع وزارت ته ورکړل شوی له هر لسو مصرف شو ډالر څخه د شپږو حساب کتاب نشته. ورسپانې زیاتوي د امریکا د پوز مرکزی قومندوی ویلي چې له دې پیسو څخه یو اندازې د وسلوال فعالیت ضد مبارزه کې مصرف شوی، خو په دې برخه کې دا وضاحت هم نه دی ورکړل شوی چې د بیا رغونې لپاره ځانګړې شوی پیسې ولې او څرنګه په پوځي چارو مصرف شوی دي. نیویارک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان یو اقتصادي موضوع پورته کړې ده او لیکي چې د قرقل د پوستکي د سوداګرۍ پراخوالی د افغانستان د ناروغه اقتصاد لپاره ګټه رسولی شي. د رسپانې په خبره د نړۍ زیات شمېر هیوادونه پرته له قالینو او نشه یي موادو له افغانستان څخه نور څه نه واردوي، خو د فنلند د پوستکي سوداګر په افغانستان کې قرقل پوستکي ته ځانګړي دیوالتیا لري او په تیر میلادي کال کې د هیواد له افغانستان څخه 500,000 ټوټې قرقل پوستکي وارد کړي دي. نیویارک ټایمز زیاتوي په اویا ملسیزه کې د قرقل پوستکي لوی دي نړۍ ته د افغانستان له مهمو صادراتو څخه، خو له هغې وروسته د افغانستان دا صادرات له سقوط سره مخ شول. دا مطلب لیکونکي وایي د افغانستان د قرقل پوستکي د صادراتو د سقوط دوه اصلي سبب دي. لومړی هغه جامو او چپنو ته د خلکو توجه کمیدل چې له قرقل پوستکي جوړیږي، او دوهم سبب د هغه ډلو د فعالیت زیاتوالی دی چې د حیواناتو د وژلو او د هغوی له پوستکو او هډوکو څخه د استفادې مخالفت کوي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دې تحولاتو بیا هم د افغانستان د قرقل پوستکي پر څرنګوالي کومه اغیزه نه ده کړې، او د افغانستان په شمال کې شپانه هم هغه شان قرقل پسونو ته ځانګړې پاملرنه کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې له ازبکستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاري یو دوار خستړون لاسلیک کړی دی. د دې وزارت مرستیال متصل کومکی ازادي رادیو ته وویل چې له دې سره د سوداګرۍ، ترانسپورت، برېښنا او نورو برخو کې له ازبکستان سره شته ستونزې هواری شي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي ازبکستان ته د افغان اقتصادي کمیټې سفر ګټور بولی او وایي چې په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د موجوده ستونزو په هواري خبرې وشوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال متصل کومکی د جمعې پورس ازادۍ رادیو ته وویل چې په آسیایي او روسي هیوادونو کې د ولسمشر غنی د ځانګړي استازي شاکر کارګر په مشرۍ په دغه څلور ورځني سفر کې له ازبکستاني چارواکو سره د همکارۍ او تړون هم لاسلیک شو.
او باندې کې به د امداغي تړون په بنا خپل وړي کې دا د ترانسپورت په اعتبار دي، کې دا د انرژي او د برق په اعتبار دي، یا د تجارت او واردات صادراتو په اعتبار دي، ټول طرفونو ته هدو کوم حکومت کوي بل سره.
د خغلي کومکی په وینا د اقتصادي کمیټې په عادي حالاتو کې په کال کې یو ځل غونډه کوي چې دغه غونډه به کله په ازبکستان او کله هم په افغانستان کې وي. افغان چارواکو په وار وار سره د دواړو هیوادونو ترمن د حیرتانو په نوم په تجارتي بندر کې د یو شمېر ستونزو یادونه کړې چې اوس یې د هواري لپاره حادثه کیږي. د نوي حکومت په جوړېدو سره تر ډېره دا کوششونه روان دي چې له ګاونډي هیوادونو سره سوداګریز او ترانزیتي اړیکې ښه او شته ستونزې هواري شي، خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دا شان سفرونه او تړونونه تر ډېره نمایشي دي. د چارو یو کارپوه او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخش افیزي:
زه ګومان نه کوم چې دا غسې نمایشي مسایلو کې او تا غوړه کې دا مسایل حل اساسي بنسټیز کارته زورسته، او د بینلی کنوانسیونونو چې د ترانزیت حق یوازین ته خوندي کی هغه باید څنګه روسي چې دا په بشپړه توګه تطبیق شي په ازبکستان کې او په نورو هیوادونو کې.
فاینل کې د اقتصادي چارو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې کله ازبکستان سره شته سوداګریز او ترانزیتي ستونزې هواري شي نو په سوداګریز راکړه ورکړه کې به د پام وړ بدلون راشي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د ستونزو د هواري لپاره د غشان خپل هڅو ته دوام ورکړي.
یو اوریدونکو په راستوبله سمس کې لیکلي دي له سلام اورست لیکي د کندهار د برېښنا لپاره خارجيانو د میاشتې 10 میلیون لیتره تیل ورکول چې هغه د چارواکو لخوا خرچېدل وس هغه نسته ځکه فابریکې ستونزې لري په دې اړه وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مولتا سره شمنه کړې و اوس په دغه راپور راوخلو خو د کندهار د برېښنا ریاست مسولان د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یو اس ایډ لخوا د تیلو د مرستو د بندیدو په صورت کې د بیلابیلو اقتصادي او امنیتي خطرونو احتمال نه ردوي چارواکي وای تر خپل وسهات څخه کوي د کندهار د صنعتي پارک فابریکې فعال وساتي تر څو د یادو احتمالي سنزو مخه ونیسي دوی وای له امریکایي ادارو سره د تیلو د ورکړې پروژې پر دوام خبري په جریان کې دي جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
ل شاوخوا یو کال رئیس د کندهار د برېښنا د کمواله او لکبلې راپورت سوي ستونزې یادېږي د کندهار د برېښنا لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو اس ای ډی لخوا د مرستو پروژه په 2014 کال کې پای ته ورسېده خو د مسولینو د بحثونو په نتیجه کې د غمرسته د 2015 کال تر سپتمبر پورې وغځېدله د کندهار او زید برېښنا ریاست تجارتي مرستيال امان الله ایوب فاروقی ازادي راډیو ته ویل چې د غمرستي بند سينو د کورنۍ تولیداتو د کموالي ترڅنګ به زرګونه کسان بیکار سي او د نامنې پر منځ کې دوه کې په تاثیر نه بولي
کچیر غمرستي یا سنکاران بیکار سول د دې سره خو هم وخت تاسو مال کیږي چې د ټول اپاتونو ستونزو او هغه په حساب باندې چې او بل ارنګ چې حساب ته وکړو مور چې دا غو بیکاری ده که شي سولر پر وخت نه راځي انتقال یې د کابل څخه ورسېږي او د بل حالت د پاره د وسه سیدا پاره د چیلو یو صحیح هم نه خورل چې موږ په صنعت پارکونه کې اوس تر ډیره د پرزموش داخلي تولیدات موږ په کور دننه اکثر ستونزې حل کړي دي چې هغه په تعمیراتي او خوراکي بخش کې دي معلومه خبره ده کچیر د باندې څخه دغه ټوکی وارد سي پراوی باندې محصول ګمره کاو په دې ډول به بز مشکل وکړي د بیکاری په څنګه کې په دې ډول ورکی مات دی او څه تمام شي
د فاروقی په خبره د کندهار په صنعتي پارک او اړوند برخو کې شاوخوا 10 زره کسان په کار بوختي چې د برېښنا د نشټونو او فابریکو د تړلو په صورت کې به بیکار سي بل خو شغله فاروقی وایي تخپل وسهات کوي چې د کندهار شهر ته برېښنا د بیلابلو لارو برابر کړي دوی وایي لمړنۍ نه هڅه ده چې د امریکا د پرمختیایي ادارې د مسولینو سره د پروژې پر تمدید خبرې روانې دي
په حاله خبرې روانې ده یو شایدي د مرکزی دفتر سره د کندهار ولایتي ادارې کندهار او د برېښنا ریاست سرانو د افغانستان برېښنا شرکت او نورو مشرانو وکیل صاحبان له خوا څخه امید څرګند چې دغه د ټولو قرارداد تمدید شي
د کندهار صنعتي پارک شاوخوا 200 فابریکې د محل د برېښنا د نشټوالي له کبله تړلې دي خو فاروقي وایي چې د وسل لپاره د دغه فابریکو سره ژمنه کړې چې په ورځ کې 8 ساعته برېښنا ورکړي تر څو خپل فعالیتونه جاري وساتي د کندهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي د سولر پروژې ترڅنګ د کجکی د برېښنا د تولید دستګاه د مزو د ترمیم چارې پیل کړې دي بل خو ویل کېږي د کجکی دستګاه څخه باندې درې برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي په تیرو دیارلسو کلونو کې د چارواکو په خبره له کجکی څخه کندهار ته غزیدلې لاین نږدې 40 ځای پرې سوی او بیرته ترمیم سوی دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
عبد الناصر خپلواک د هلمند لیکي د فرا پیشه د بی ایمانه کسانو کار دی نظیف الله د هلمند لګرمسیر ولسوالي لیکي زه د ازادي رادیو له کارکونکو د هله کوم چې طالبان د پسپک او بی عزت نامه نه یادوي البته ازادي رادیو هیڅوک هم په ناسم نوم نه یادوي کوم اس ام اس کې چې اوریدونکو سلی کلیری هغه ولی ولی محمد د غزنی لسنه خان ولسوالی کې اشرف غنی باید شر تر شر والیان معرفي کړي حکمت الله حماس سهلمن له نادالی څخه لیکي د افغانستان په سولې کې تر پاکستان هند صادق دی ولسمشر باید له هند سره اړیکې شي کړي عبدالرحمن له اورزګان لیکلي دي افغانستان له هند سره ډیر شي اړیکې لري او له پاکستان سره هم روابط شکړي دي جمال د کندهار له جړې ولسوالۍ لیکي دلته امنیت شته خو حکومت موټر سایکل بند کړی دی او دا د تعجب کار دی فدا محمد د کندهار له میانشین ولسوالۍ لیکلي دي دلته ازادي رادیو ناوریدل کیږي حامد سنګزی د لوګر له شامزار څخه لیکلي دي د اشرف غنی د هند سفر په شفال نیسو واحد یار د هلمند کاند لیکلي دي د هلمند کندهار پر لوی لار پر طالبانو ماین چاودل او دوه طالبان وشلی. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکي د افغان پولیسو معاشونه هیڅ وخت په خپل وخت او پوره نه دی ورکړل شوی. محمد زکی مرشد له پنشیر څخه لیکلی دی د حکومت له مشرانو غواړو چې یو مناسب تجربه لرونکی کس د پنشیر والی کړي. سیف الله سپین بولدک څخه لیکي په سپین بولدک ازادي راډیو د اف ام فعال کړي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما څخه لیکي د اعظم پونم د طالبانو د جنگي عملیاتو اعلان یو شیطانی عمل دی او زه دا په سختو ټکو خندم. قاری محمد مدنی بیا وړاندې لیکي دا د دې لپاره چې ټول افغانان مسلمانان دي او په شریعت کې د یو مسلمان له بل مسلمان سره جګړه حرام ده. اتنی می بجې شوې لند خبرونه له مرزه احمد سید څخاور.
د افغانستان ولس مشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو ریپورت په اړه د بې غوري د علت د سیړنې امر کړی دی. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د فراه د شورا ولسوالۍ او د دې ولایت د مرکز ترمنځ په لاره کې پرون جمعه د واده پر مراسمو د وسلوالو په حمله کې د زوم په ګډون درې تنه ووژل شول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شو. سبین محمود په کراچۍ کې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د پوهې د زیاتولو لپاره بحثونه او د هنري آثارو نندارتونونه جوړول. د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل د اسلامي دولت لډلې ونیو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبري کړې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه جنگي بیړۍ پر سر لانجې ته حل نه د موندل شوی. او د نیویارک پولیسو پرون جمعه د ازادي مجسمې ته شاوخوا سیمه کې د مشکوک موادو د شتوالي له امله وپلټله او له هغه ځایه سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د فراه په شوراب سیمه کې د وزن په ګډون درې تنه وشل شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې پیښې بشپړ حال راکوي.
تکل شی وجدت د واده د خوشحالی بدله او سندری و ویل شي خدا غزا کی وسان دی ویل کیږي زکه چې زوم د واده په جامو کې وژل شوې دی. په دغه غزا کی د زوم خپلوان وای کړي چې د زوم کورنۍ سره غوښتل چې ناوې د فراه ولایت د شوراب کړي څخه چې دا ولایت په لس کیلومتري کې پروت دی د ولایت مرکز سره وړي د لارې په اوږدو کې وسلوالو کسانو پر دې برید وکړ او زوم د ناوې د تنګ څخه کوز کړ او د پلار اورور په ګډونه و وجل. دا کورنۍ د څو تنو سره چې می خبرې وکړې وای چې زوم په سردی پولیس کې دان تر سره کوله او دوی بل دی چا سره دښمنی نه لري.
لباس نظامی د پولیس پجامه موږ مخه په دې د سراچي کې و شوار نفر و سلای دلو پیکاو موږ مخه چې وګرځول ورور بلا مخته زوم ماتول شت دو درې دانې نور شت زوم د ناوی د بغال سره شت.
نن داسې پیښه شوه چې په افغانستان کې به داسې پیښه نه تکرار شي. از موږ بې ګناه وطن چې خپل د ناوی د راوړلو په حالت کې و چې خپل واده تکمیل کی د رسول الله مبارک سنت پر ځای کې خپل ناوی راي دوی د سکار ورسره وکي چې دایښ خو پرې د اسلام په دین کې د سکار چا د چا سره نه دی کړی. نو څوک چې دا کار کوي جزوم د ناوی د بغل راولړي د علماو په دغه باندې دا لا مذهب دی نه کفر د تر کفر دا وشته دی هر سړی چې دی
که څه هم ګمان کړي چې دا کار دایښ اسلامي دولت غړي کړوي ځکه تر اوسه په فراه ولایت کې د واده پر مراسمو برید نه و شوی. خو د فراه ولایت چارواکي وایي چې دا کار دولت وسوال مخالفانو کړی او داسې نښې نشته چې دایښ دې په دې کې لاس ودري. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ چې په ولایتي روغتون کې دغه پیښو د قربانیانو څخه لیدنه کوله وویل چې د واده پر مراسمو برید د افغانیت څخه لری کار دی.
بس درې کسای شهیدان کړی دي په واده کې همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زامن دي یو پلار ده زومیم شهید کړی ده له ښځو نه راایستلی ده د ښځو تر مخه شهید کړی.
د دولت وسلوالو مخالفان او یا هم کومې بلې ډلې تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
په فراه کې یو زوم د هغه پلار او ورور وسلوالو ووژل. بل لور ته ویل کیږي چې په اروپا کې افغانان وژل شوي. څوارلس کډوال چې ویل کېږي افغانان هم پکې شامل دي په مسدونیا کې وژل شوي دي. دغه څوارلس کسه د شپې ناوخته د مسدونیا په مرکز کې هغه وخت تر یو اورګانډې لاندې شول چې لویدیځې اروپا ته د تګ په حال کې و. د رویټرز خبري اژانس راپور نور جزئیات په دې اړه له ملالۍ بشیر څخه اور.
څوارلس پناه غوښتونکي د مقدونیا په مرکز کې تیره شپه په داسې حال کې تر یوه اورګاډي لاندې سول چې د لویدیځې اروپا پر لاره و. دا پیښه د ځایي وخت د شپې پر لس نیمې بجې د مقدونیا مرکزي ښار ویلسته څرمه وسوه. د ژغورنې عملیې چې د پیښې ځای ته یوازې په پښو کولای سو چې ورسي د شپې په تیاره کې دغې سیمې ته ورسېده او د ژغورلو هڅې یې پیل کړې. د مقدونیا د حکومت یو څارنوال ویلي د دې پیښې له ژغورل سیو کسانو سره تر مرکو وروسته داسې ښکاري چې دا پناه غوښتونکي اکثر د افغانستان او سومالیا وګړي وو. کډوال چې له جګړې بېوزلۍ او په منځني ختیځ او افریقا کې د اوسني فشارونو څخه تښتېدل ویل کېږي له ترانزیت لارو څخه له بالکان هیوادونو څخه تیر سوي وو چې لویدیځ اروپا ته ورسیږي. دوی له دې لارې ځکه استفاده کوله چې د مدیترانه سمندر د لارې په پرتله چې پکښې ډېر پناه غوښتونکي ډوبېږي ښه ګڼل کېږي، خو دغه لار ډېره اوږده ده. د تیرې یک شنبه په ورځ شاوخوا نه سوه پناه غوښتونکي د لیبیا په سمندر کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله وژل شول. مقدونیایي څارنوال د اورګاډي په پیښه کې د پچینجا په سیمه کې د څوارلس کسانو د وژل کېدو تایید کړی دی او ویلي دي په دې پیښه کې څوک نه دي ټپیان سوي. هغه ډله چې څوارلس کسه یې پرون تر اورګاډي لاندې سول او مړه سول یوه پنځوس کسیزه ډله وه. دوی له اورګاډي سره په داسې حال کې ټکر وکړ چې له مقدونیا څخه د سربیا مرکز بلګراد ته روان وو. ویل کېږي پر دې لاره هغه خلک ځي چې له یونانه هنګري ته ځي. مقدونیایي څارنوال په یوه اعلامیه کې ویلي د اورګاډي چلوونکي په لاره کې د ډیرو خلکو یوه ډله د فتن لیدلې وه. په اعلامیه کې ویل سوي دي د اورګاډي چلوونکي د درېدلو لپاره بریک هم نیولی او هارن یې هم کړی وو چې د هارن په اورېدو سره یو شمېر لارویان د اورګاډي له لیکې لرې سوي وو، خو اورګاډي ونه درېدي او د یو میر خلګو ژوند دی واخست.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
وړاندې مو د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې د یو نوي جالب سات له جوړېدو خبرو، خو اوس به د پاکستان د سر اعظم سفر راوخلو. نواز شریف په یو رسمي سفر بریتانیا ته ولاړ. ویل کېږي چې نواز شریف په دې سفر پر مهال له بریتانیایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسلې خبرې وکړي. ذبیح الله شفق له پېښور راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم ترغی ورسته انګلستان ته لاړ. چین موړه د جمعې پرځ د یوجک پولیس سیاسي اپوزي پلاوی په ملتیا سعودي عربستان ته تللو او د دې هیواد له چارواکو سره د امن په موضوع کې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو سرونکي د سیمې او منځني ختیځ روستي وضعیت ته پکتو انګلستان ته د نواز شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پونځي په خواني مشر اجاز خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
افغانستان بنیادی شي سلام علیکم پاکستان زرا خبره کین افغانستان کې صلح او افغانستان هیر امن او وصل اوی د پاکستان کردار خاصل شو دا او بلبخل ټول اول او زیات لو په دې خبره
نو موړه همدار ازوی چې سعودي عربستان ته د نو شریف روستي سفر د دغه هوا چارواکو ته دا ډاډ ورکړي چې پاکستان باور سره د اړتیا پر مهال تر څنګ ولاړوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوز لوی درستی سترغی وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړ چې د دې هیواد پارلمان د امن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه وکړه او د سعودي د پوزي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسیدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلیدونکو پرمختیايي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
د پاکستان سر اعظم نواز شریف په بریتانیا ته ولاړ. بل لورته د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تیره شپه نامعلومه وسلوالو د وینا دولتي ادارې مشره او د بشري حقوقو فعاله سبین محمود په ډزو ووشله. نوموړې د ورکو بلوچانو د خوشکولو لپاره له مبارزه کوونکو کسانو سره تر غونډې وروسته وویشتل شوه. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د ظفر کریمی پر راپور کې.
پولیس وای پیخه د کراچۍ بل ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخه ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړي. چله عملی سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناستا د هغې مور مهناز محمود جوبل شوی. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروستو شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې اسا ورکړی او وروستو یې مړی جناح روغتون ته راوړل شوی دی. سبین محمود مړی هسپتال ته راوړل شوی، هغه څلور ګولۍ لګېدلې ده. د سبین محمود مور هم دو ګولۍ لګېدلې چې دا مهال په روغتون کې د درملنې اعلان دی. سبین محمود د دی سیکنډ فلور یا ټی ټو ای په نامه د نادولتي ادارې مشره وه. یاده اداره په یو شمېر بېلابېلو موضوعاتو سیمینارونه او پروګرامونه جوړوي. د جمعې په شپه د یادې ادارې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړي د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی وو. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار واچې نامعلومه وسلوالو په نښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکښه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. یاد دې وي تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د کولورادو پوهنتون څیړونکي د دغه هیواد د ملي سټنډرد او ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ په همکارۍ د نړۍ تر ټولو دقیق اتومي ساعت جوړ کړ. دا ساعت چې وخت د سترانسیم اتوم د نوساناتو پر اساس محاسبه کوي، دقت یې دومره زیات دی چې په هرو 15 میلیارد کلونو کې یوازې یوه ثانیه شاته پاتې کیږي. دا تر موجودو تر ټولو دقیق اتومي ساعت درې برابره دقیق دی او کولی شي کوچني تغیرات چې د انشتاین د نسبیت په نظریه کې څرګند شوی دي اندازه کړي. د نسبیت د نظریه پر اساس وخت یا زمان د مځکې په مختلفو ارتفاعاتو کې په متفاوت سرعت تیری شي. د دې ساعت جوړېدا د محققانو لپاره د مځکې د سطحې د خورا دقیقو نقشو د جوړېدو امکان برابر کړی دی. د ساينس او ټکنالوژي د دې لړۍ دا برخه مو د یو داسې عالم ژوند ته ځانګړې کړې ده چې په 28 کلنۍ کې د امریکا په یال پوهنتون کې پروفیسر ومنل شو او دغه پوهنتون په تاریخ کې تر ټولو ځوان استاد وګڼل شو. تر ټولو مهمه دا ده چې د داسې ساينس پوه چې د مهمو او ارزښتناکو تیوریو په وړاندې کولو د ترکیې البرت انشتاین علمي لقب ترلاسه کړ. د دې سشکال د اپریل په شلمه د 80 کلنۍ په عمر د امریکا په میامی ښار کې مړ شو. او کاتای سینیان اوغلی په 1915 میلادي کال هغه مهال چې پلار یې په ایټالیا کې د ترکیې د ډیپلوماټ په حیث کار کاوه د ایټالیا په باری ښار کې وزیږید. نوموړي په کوچنوالي له خپل لوړ استعداد وښود. په 1935 میلادي کال کله چې اوکتای سینان اوغلی له 28 کلن و د امریکا د یال پوهنتون استاد شو. یال پوهنتون وایي اوکتای سینان اوغلی د اتم او مالیکول د اتمونو په اړه له خپلو لومړنیو کارونو چې په 1935 کې وړاندې کړي وو ډېر وړاندې تللی دی. دوی په 1988 میلادي کال داسې شیوه رامنځته کړه چې له هغې څخه په کار اخیستلو کیمیا پوهان وتوانېدل چې خورا ګرانه او پیچلي کیمیایي مسایل په ساده سیستم حل کړي. او کاتای سینان اوغلی په خپل ژوند کې د محلولي حل د قابلیت تیوري، د ارتباطي شبکو تیوري، د مایکرو ترومو دینامکس تیوري او د فعل او انفعال د ظرفیت فرمول وړاندې کړي دي.
د
ساينس او ټکنالوژي دنیا.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د دې بیا ستاسو د خوښي پروګرام وخت را ورسید او موږ ته هم د افغانستان د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه دوستانو زنګونه وهلي او خپل پیغامونه پریښېدي چې موږ دراورو. البته تر خبرونه د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو نه بلکې په خپل د اوریدونکو نظرونه څرګندوي او د دوی له پیغامونو څخه جوړ شوی دی. نمو ځندوم پیغامونه ته ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالستار صدر د هلمند ولایت تلویزیون سوالی په ټلیفون کرکر شو کلم درسره زموږ د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ د ګریش د چارواکو څخه ډیر پتنګ یو او ډیر ظلمونه کوي. د دش خلکو بالکل بازار ته نسی خلای د دوی د لاسه چې د طالب په تور باندې نیسي او یا یې په بل تور باندې نیسي. هیله مو ده چې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم. زه امیر محمد د پرا ولایت د پرا رود ولسوالۍ خبره کوم. ما د لوړ مقامات څخه دا خواهش دي چې دا سامې چې پاشلې دي ټول مریض دي د وست مسلمانان ګر مریضان سي دي د ګودر به دا باید وسی انډوال د ګر د غلي غنم مرز کړي دي دا غنم مو وښ وګر سره د کیلو بلي.
هلو السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ ته خبرې کوم. نوما وختن دی ولسمشر اشرف غنی ته دا چې په ایران کې د میشت افغان مهاجر د غم وخوري د افغان مهاجر په برابر د حسن رقنی سره مهمې خبرې پیل کړي، ځکه ایران پر افغان مهاجر باندې ډېر ظلم زیاتی کوي. د افغان مهاجر غم خوړل ډېر اړین دي.
ہلو السلام علیکم. جنور اللہ جی غزنی جو رہا تھا جلستان سیزن کا تیرن تہران شار شار کی مٹی کو پھر تو مختصر ایران اکثر دیر بد کیے پاسپورٹ ہم جو کری آرام آئی دن رات کی افغانستان کی افغانستان تیران کرا پیسے دیر والی عمر ہم اس کو ایسے کا یہ گتی والا گو اور مجھے افغانستان ٹور مشیران ادا پایش کو سیدھا ہم گھر جو ورس کی آزادی رہ دو کارکون کو نہ سیدھا ہم گھر جو ولس مشیر اشرف غنی کا تور سے دولت پورې ورسېږي او زموږ د افغانانو لپاره یو تړون وکړي که نه نو موږ به داسې در به در ټول یا په دریابو کې یا په سرحدو مرزو کې به داسې سره ختم شي او موږ خدای پرې یاست د قرآن پرې یاست د موږ غږ در یاست افغانستان مشرانو ته ورسوه ډېره مهرباني به وي.
السلام علیکم. زه له ښځې وژل کېږي
السلام علیکم. زه نجیب الله خبره کوم د هلمند څخه. ما دا د موادی مخبر د وزارت مشر صدا غوښتنه ده چې دا غورز وویل چې دغه امریکایانو نه دا دوایي فاشلي دي نه پاشي قسم په خدای چې تر لس شپې یو کم تر اته شپې یو کم پاشلي پر دا رقم دوایي پاشي یو رقم دا رقم د لکه خشخاش ته کوکنارو خشخاش را شوکي په بنومو تاریاکو سوزکاری کښنه کیږي دا نور کښتونه مرض نه اخي یو رقم یې د جوب تاریخ جالونه وایي لک لاندې چې رغسی د برکرات ختم شي یو رقم بیا دا ښکله چې هغه سپینه پخه داسې کړي دي هر کور ته چې ورشي لس پنځلس کوشنیان دي پر ګردو ټپونو د غدي پر سرو پر مغزو یې اوس مغزه معلومېږي چې ګرۍ یې ده ډېره دغسه نو دا د د پاره ډیره دغه خبره ده چې دی وای وای دا وایي چې دی د امریکایان نه پاشي د خپلو پنځو روپو دپاره وساګر د وطنو د ګډه مملکت په خرابۍ په بربادۍ او دا داسې دم نه چې دا په یو ځای کې ده یا په یو کلي کې ده په یو زمانه کې ده په روزګان کې پاشي په کندهار کې پاشي په هلمند په ټولو ولسوالیو کې پاشي په هر ځای کې خلک داسې ورسره په عذاب دي بېاندې سزاکاری شی نه کوي او دی وای وای نه پاشي نو دا د نورو سږې لاسته چې دی لا داسې وایي نو بر هغه امریکایان خو نو خود پاشي.
سلام علیکم رادیو آزادی ټول کارکوونکو ته سلام علیکم باد سلامه. رئیس جمهور اشرف غنی نازمن دا اله دا چې د جلال آباد او د لغمان په مابین د سرخکانو دی خوا ترازو والا دیخی په ډریورانو سره ناجایزه چلن کوي او د ټولو ډریورانو سره سخت ظلم چلن کوي. پیسې اخلي په شپه باندې سل لکه افغانۍ نه ډېرې اخلي د هر موټر نه لس زره یولس زره پنځلس زره پنځه زره افغانۍ اخلي او ټول عسکر ورسره په لاره لاره لري. زه یو ډریور چلوونکی د دې لاین یم چې صرف دې پښتنه باید وژي د اشرف غني نه ډېره خوښمن دي چې دا پښتنه دې وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه لور خان د لوګر ولایت د ولسوالۍ د منګل د لوی کلي اوسیدونکی یم. مال حکومت ته دا پیغام داسې ولسمشر اشرف غني ویلي چې زه به افغانستان کې پوهنتونونه جوړ کړم. دا څنګه دی په پنجشیر ولایت چې ولسوالي وه هغه ولایت کېږي او د لوګر ولایت هېڅ خدمت نه ده سوی پوهنتونونه نشته ده کې پورس کار موږ امتحان ورکړو تعلیم تربیت یې په کسان نه پره نیولي وو او نور د لوګر د حاضر اوسیدونکي ډېر غریب دي چې بېکار لري او سبا نه لري او خلک دیاړې نه کوي چې زمونږ د پوهنتونو لپاره پیسې ګټي. هغه د اپرا او نیمروز او وردګو او لغمان او کونړ د شډرو ولایتو ته ورکول کېږي. باید موږ ته ښه پوهنتون جوړ کړي ځکه موږ دومره مصرفې نه شو کولی. دپاره ته مثال نن سبا 3000 افغانۍ کراده دا به شش یو بیا د څوک قتم کړي په هغه کې لاړو کې او پروت یې نو دا به څه پیدا وکړي. وسلام په اختیار منل.
ما دا دغه دا پیغام نشر چې موږ په مکتب کې کتابونه او نور ټول کې نشته ورکه په هغه باندې کې نه په دروي باندې کې نه او بس ته باران چې دا ټول کور ته بيته راځي.
السلام علیکم. زه محمد غازی لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. 14 په ننګرهار ولایت کې موږ په سخت الفاظ غوندو او ته هر چا کړی دا غیر اسلامي کار کړی دا موږ د ننګرهار سره دې کې هم راځي ښکارا کوو. سلام پښتونخوا.
زه د هلمند ولایت څخه محمود دریم خبره کوم چې د جلال آباد ته شي مسلمانان چې شهیدان کړي دي دغه مسلمانان یو ډېر ناوړه عمل یې کړی. دا هر چا چې کړی په افغانستان کې نو دغه هیله ده چې دغه باید ګیر شي سخت جزا ورکړل شي. خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه سید احمد علی کوزه د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت کوم. دغه د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې دا کومه پیښه شوې ده. په دغه بعد رئیس جمهور او اجرائیه رئیس دغه تحقیقات وکړي چې دغه کم خلک په نظري تورن دي دا د عدالت منګل ته وسپاري او د دې پلټنه وکړي.
السلام علیکم. زاود لوګو وردا خبره کوم د جهاتول سوالای د سلطان د لوی باند نه په هر ولایت کې طالبان د حکومت سره جنگي خو خاص د میدان په ولایت کې طالبان د کوچیانو سره جنگي په لوی د خدای د میدان د طالبان د ولونه دا خو هیڅ نرم چې حکومت سره پلیر نه سوال باندې نه کوچیان ولا په مدوي په لوی د خدای داسې انسانات خو نه ویل کړه تاسو شروع کړای ده.
الو السلام علیکم. زه د غیاث الناصر نوم یم د بایغست ولسوالۍ د بالای مرغاو او د یاران چې خدمت سره ژغیر او مزمو سره د طبي خدمت جلمونه کې ضروره ده چې جلمونه را سره کې ضروره رئیس په نلک ول نلک ته مونږ در کوم غاز وچه ډوډۍ در کوم و نه غاز نه وچه ډوډۍ ضروره کاته مسار ولا چې تر ماشامه کار تر کې د ارباب نوم امینا کړی اوروره بالا اوروره وشه کارته بند کړی دا درې برج ولاش کې چې مشکار ور ترکو یو تور نه درا کړی دا څنګه کار دا څنګه افغانستان دا د خدای خپل آباد چې موږ ته په واسه ده.
زه نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما موږ د نورستان ټول ولسونه د ننګرهار ولایت د مخابراتو څلورلارې او په کابل بانک کې کوم انتحاري حمله د افغانستان دشمنانو لخوا ترسره شوه چې له امله یې بې ګناه افغانان قرباني شوه په سخت الفاظو غندو نه تنها په ننګرهار کې بلکې په ټول افغانستان کې چې دغسې غیر اسلامي او غیر انساني او بې رحمه او ظالمانه عمل او نه بخونکي جنایتونه ترسره کېږي په سخت الفاظو غندو.
دا مراد موږ د ګلا ولسوالۍ د کوچي خبره در سره کوم ګلا ولسوالۍ د مکور ولسوالۍ د غزنی ولایت تغرب شان سر په خفازاد موږ کوچان یو باندې نه دی په چې وړي سپیا نه دی نه موږ نه دی دا ګجام په ولسوالۍ کې دا ګجام په کلی کې یو پاسته ده یار بچا نو ورو ورو څه ده چې دی سټوپانان دی دا دا امرا ورواشي په لاسونو ورواشي دا په ډاکټرو نه جوړیږي
زای نه لري چې موږ دا ولا بل څه وکړل چې موږ ودی هغه چې خواري نه بار خواري نه کړم خواري نه کړم ترایب وځي چې د عملي چې دا څنګه د عملي د کړې وته نه تر کوم چې وکړي وای وته نه پاله کړې وای هر به کاني ورته خدای دې پوزي بس کوي چې موږ وساس نو یو نه زمې په خیر ته خپل کور کې شنو دا تر موږ نه بده د څه بده مور کې راو شوړول نو دا کوم ګټه مو سبا کې دا کوم دغه څه ګټه راته وځي واغلي کار نه وکړي ما چې هغه مو دمبر ونی راپور تاسو پایمو عملیات کلاس په دغه کوم عملیات نه لږه یاد ولر چې هغه سم نه موتی یو څه وسی په احترام سلام
دا زخبل ملي پولیسمه د کندهار د ولایت خبرې کوم دغه فرحجان پولیس د خلکو سره ډیر ناوړه چلند کوي.
ګرانه دوست ستاسو او د نورو حق دوستانو نظر نو مخبره کړ چې د ټلیفوني اړیکو لالارې مو د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې دستګاه کې پرې شو هله د چې چارواکو او نورو اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او تاسو غوښتنو او پښتنو ته پر وخت ځواب ووي او سنځمو حوالسي زموږ هدف همدا دی چې ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسو. دوستانو یو شمیر اوریدونکو کې لکه وی چې پیغامونه نه خبرېږي دوی ته وایم موږ ستاسو ټول پیغامونه خبرو خو ځینې داسې دي چې د ناسمې اړیکې له کبله یا کیفیت خرابې او د پوهېدو وړ نه وي او یا هم نیمګړی پاتې شوی دی چې نور اوریدونکو په هدف نه سپویدلای نو په دې برخه کې ستاسو همکاري ضرور ده چې ل یو سم وخت خزنګ وهي نو موږ به حتما ستاسو نظر درته خبر کړو. بل ستونزه دا ده چې ځینې دوستان بیا دي چې کله زنګ وي نو په دې تمه وی چې مقابل لوري به ځواب ورکړي خو کله چې ځواب و نه وري اړیکه پرې کوي او پیغام نه پریږدي. نو غواړم تکرار کړم کوم شمیرې ته چې تاسو زنګ وهي هغه یو دستګاه ده او تاسو پیغامونه په اوتومات ډول ثبتوي نو تاسو کولی شئ چې پرته له دې چې د چا ځواب واوري خپل نظرونه ووایست موږ ته حتما رسیږي. د ټلیفون شمیرې په پای کې بیا درته تکرار وو ویل کی او زنګ راته وهي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
لارشنن گرهار دکم استور ما تراوړه